په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وابورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. طالبانو هم د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې که امریکا د خبرو په اصلي اجنډا کې په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور شامل نه کړي له واشنګټن سره به تماسونه پریکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي او د برېټانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو لپاره ځای نشته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سبا پاکستان ته ولاړ سي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي او لیکي چې ټول موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلی دی. ښاغلی خلیلزاد به 15 ورځې په پاکستان کې پاتې سي او هلته به د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. تر دې مخکې نوموړی هند او چین ته تللی و او د خپل دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پای لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړي دي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې اورېدلی سي. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي برید تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وسو. د ښاغلي اسحاق په خبره دوه کسانو چې ځانونه د پولیسو په نوم ثبت کړي وو تېره شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو چې د شپې په نیمایي کې یې برید وکړ. ښاغلي اسحاق زیاتوي په برید کې څلور پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د پوستې ټولې وسلې له ځانه سره وړي دي. وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او وایي چې په دغه برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان وایي د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شوي چې په چاربولک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پراخ بریدونه وسول. د ښاغلي سامی په خبره په دې عملیاتو کې مځکني او هوایي ځواکونه برخه لري. د عملیات په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف پیل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون 9 تنه دایش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات تېره شپه د اچین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې شوي دي. د اعلامیه له مخې د دایش وسلوالو دوه مرکزونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورټ ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28مه بیا ورزول سي. افغانستان یو له هغو څوار لسوه ودونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به دا راپور ورزوي. د ارزونې دا غونډه به د فبروري تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو لمړنی بیا کتنه د 2009 کال په می میاشت او دوهم ځل په 2014 کال کې په جنوري کې اتر سره سو. په دې غونډه کې به هغه راپورونه چې د هیوادونو لخوا چمتو شوي، هغه مواد چې د بشری حقوقو د خپلواک متخصصینو او ډلو، او هم هغه اسناد چې د بشری حقوقو او ملګرو ملتونو اړوند ادارو لخوا برابر شوي او ارزول سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په د افغانستان د پلاوی مشر کوي. د بریتانیا پارلمان وایي له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو لپاره ځای نشته. دا څرګندونې نن داسې مهال سوي دي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت تر راتلونکي پاړه رای ورکوي. وروسته له دې چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پاړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شوه، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وایي ټاکي. د بریتانیا په تاریخ کې د حکومت یو طرحه هیڅکله په پارلمان کې له داسې یوې ماتې سره نه مخامخ شوې. یعنې طرح 422 مخالفي او 202 موافق رای اخیستی دي. ټاکل شوی د نن ماخوستن د گرینویچ پر وخت 8 بجې حکومت د رای ورکولو پروسه پیل سي. که د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می حکومت د اعتماد رای واخلي، باید له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پاړه بل طرح تراتلونکو دوشنبه پورې پارلمان ته وړاندې سي. خو که حکومت عدم اعتماد رای واخسته، وضعیت نور هم پیچلې کیږي او د بیړنۍ انتخاباتو او حتی د بلې ټول پښتنې احتمال هم شته. او امریکای چارواکو یو خبریال نیولی چې د ایران انګلیسي ژبې پریس ټی وی ته کار کاوه. د دغه دولتي خبری اژانس پر راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل شوي. پریس ټی وی ویلي مرزیه هاشمی د جنوري پر 14مه د میزوري ایالت په یو هوایي ډګر کې ونیول سوه. د پریس ټی وی راپور وایي سره له دې چې پر مرزیه رسمي تور نه دی پوره سوی، خو هغه تر نیول کېدو وروسته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې اف بی آی لخوا په واشنگټن ډی سي کې یو توقف ځای ته انتقال شوی ده. دا خبریاله په امریکا کې زیږیدلې او د راپور له مخې د امریکا ته د خپل ناروغ غرور او نور خپلوانو لیدو ته ورغلې وه. د اف بی آی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاده پاکستان ته ځي. طالبانو سیمه ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې ګواښ کړی چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. د طالبانو دغه دریځ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغیز ولري؟
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي.
ولی طالبانو په دغه اساس وخت کې چې د امریکا له پلاوي سره څو ځلي خبرې کړي دغه خبرداري ورکوي.
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او د یو ډول خلیلزاد صاحب پروسی ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې پولیس هم باید قانون سم تطبیق کړي. دا به هم واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونوي د امنیت د خرابوالي او د نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي.
یو شمیر افغان پانګه چونکي منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو ته تللي دي، مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. غواړی د شپې لی په باب واوري چې لکه په افغاني ټولنه کې دود شوی او څه اهمیت لري. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واوري. د اساسي بشري حقوقو له بل پروګرام سره یو ځای د خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سولې روانو ټکنیو هڅو ته. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته ځي. خلیلزاد پاکستان ته وروسته له هغې ځي چې هند چین ته له سفر وروسته وړمه ورځ کابل ته راغلی وو او تر اوسه د افغانستان د حکومت له مشرانو او یو شمېر نورو ډلو سره نورو سیاستوالو او ډلو سره کتلی دي. خلیلزاد ویلي چې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ رامنځته کړي او هم هڅه کوي چې طالبان د افغانستان د حکومت له سره له مخامخ خبرو ته کینوي. خو په عین وخت کې طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که دا هیواد که امریکا پر افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو اصلي اجنډا ونه ګرځوي نو له واشنگټن سره به تماسونه قطع کړي. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې. دلته په استډیو کې د څاروان د سولې په اړه څه ویل شوي؟ خلیلزاد کله ځي پاکستان ته؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پاکستان ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. الجزیره تلویزیون وایي ټاکل شوی دی چې خلیل زاد سبا پنجشنبه اسلام آباد ته ورسیږي، خو د پاکستان یو نیوز ویلي ټاکل شوی و چې خلیل زاد نن پاکستان ته سفر وکړي، مګر سفر یې وځنډیده. پرون پاکستاني رسنیو ویلي و چې خلیل زاد په 15 ورځني سفر دې هیواد ته ځي او په لړ کې د دغه هیواد ملکی او پوځي چارواکو سره بینی. د نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دواړو خواوو د سولې د بهیر پر پرمختګونو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې پر اساس ښاغلی محب په دې کتنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د امریکا د رغنده رول او په دې برخه کې د زلمی خلیل زاد د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي سیمې ته د خپل سفر په دې پړاو کې متحده عربي اماراتو، هند او چین او همداراز کابل ته تللی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته د خپلو سفرونو په باب معلومات ورکړل. خلیل زاد وایي د سیمې هیوادونو ته د سفرونو هدف یې دا دی چې د افغانستان د سولې د بهیر د پیلولو لپاره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. پاکستان ته زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سفر کوي چې افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ پټکه وکړه چې له امریکا سره به مخامخ خبرې پای ته ورسوي. د ډلې ادعا کړې چې امریکا په بیلابیلو پلمو د دوی له مشروع غوښتنو ځان تیروي. راپورونه وایي چې تېره اونۍ په قطر کې د دواړو خواوو خبرې د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله وځنډیدې. په همدې حال کې اسلام آباد ته د ښاغلي خلیلزاد تر سفر وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي لیزا کرټیس په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. ټاکل شوې ده چې میرمن کرټیس له پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په کتنو کې ملګری شي. امریکا پاکستان ته د افغانستان د مسالې په حل کې د کلیدي لوري په سترګه ګوري.
بلې اسمه څرونه تاسو نه مننه و امر دل چې د افغانستان د سولې او خلانو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سبا پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې د پاکستان ته د زلمی خلیل زاد د سفر په ترڅ کې پاکستان یو وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې په هغه هیواد کې وشي. البته له طالبانو یو شمېر سرچینو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ، خو تر اوسه نه ده روښانه چې آیا اسلام آباد ته د خلیل زاد په دې سفر کې به د طالبانو له استازو سره بیا هم وګوري کنه. خو د طالبانو وروستي اعلامی یا هغه خبرداري چې امریکا ته ورکړی په افغانستان کې یو شمیر خبرګونونه هم راپارول دي. یو شمیر لوري په دې باور دي چې د طالبانو دغه وروستی اقدام په افغانستان کې جګړه لا اوږده کړي. یو هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ده چې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه. ویل معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. په عین حال کې طالب چارواکي چې پخوا د طالبانو په رژیم کې یو چارواکی و، سید اکبر، هغه وایي له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې خبرو اترو ته زمینه برابروي. تفصیل یې د نجس صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه د وسلوالو طالبانو ورستۍ دریز د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې روان بهیر زیانمن کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لاره یې دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل دا څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام ته زمینه برابروي.
دا پخپله یو زمینه ده امریکایان بودن په افغانستان کې مسایروي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه څه لکه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو همیشه موږ استفاده کړی. بیا دوی غواړي چې دغه څه موږ استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا موږ د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلیږي دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یې موږ غوښتنه د افغاني طالبانو مو دا ده چې د استعماریت نه ځان وباسو. غوښتنه مو د ټول نه مو دا ده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې خبرداری ورکړی چې که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدله نه کړي له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوهې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو په وټلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا د شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وټلو محل ویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وټلو پر سر هوکړه یوازینۍ لاره ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي.
ما فکر باندې دا د خارجانو د وټلو پر سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه سولې ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي. بل لار ز خپل نه وینم کچیر خلیلزاد د دوی سره د وټلو پر سر باندې توافق وکي او خپل محلويش معلوم شي د وټلو د پر مذاکرات ته بلاره واره شي د افغانستان حکومت او طالبان خپل مذاکرات سره.
بلخو زلمی خلیلزاد تر صدرې زل طالبان سره مخامخ خبري اترې کړي او د سیمه هیوادونو ته په پرلپسي سفرونو بوختي. په کابل کې د امریکا سفارت تیر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکیچ پای ته ورسوي. په تیر ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلاف د خبرو د لغوه کېدو سبب شو.
طالبانو د سشنبې پورز مخکمو واوریدل چې په یو خبر کړی بیان کې خبرداري ورکړل چې امریکا سره تماسونه به قطع کړي که د هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دا موضوع مې مخکې د چارو لکتونکي سمیع الله یوسفزي سره چې د سولې هڅې له نږدې څاري په یوه مرکه کې وڅېړله، او له هغه مې پوښتنه وکړه چې په دغسې حساس وخت کې چې طالبانو تر اوسه د امریکا له پلاوي سره څو ځلې خبرې کړې دي او سیمې ته خلیلزاد بیا په سفر وتلی دی او پاکستان ته ځي، ولې دغه خبرداری ورکوي؟
طالبان په یو څو خبرو باندې پریشان دي او دوی یو ډول خلیلزاد صاحب پروسې ته هر ورځ په تیریدو د شک په نظر ګوري. هغه له دې امله لکه څنګه چې طالبانو ارون په بیان کې ویلي دي او موږ هم د طالبانو له زیاترو ذریعو اورېدلي دي چې په ابتدا کې په دوو نقطو باندې طالبان او د امریکایي خبرې وي، یعنی یوه ایجنډا د طالبانو له طرفه وه، هغه دا وه چې د امریکایانو قواوو خروج نیټه ټاکل کېدل. د امریکایانو دپاره مهم دا و چې طالبان باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان خاوره به د هیڅ ډول ټوریزم دپاره نه استعمالېږي، که هغه د امریکې دپاره وي یا د نړۍ د نورو برخو دپاره وي. خو طالبان وایي په 18 نومبر باندې چې کومه جلسه وسوله د راتلونکي جلسې دپاره تقریبا هر څه تیار شوي وو، حتی د طالبانو طرف دا ډرافت یا هغه مسوده تیاره شوې وه. خو چې بیا کله په ابوظبي کې خبرې وشولې، په دې کې یو ناڅافي ډول د طالبانو دوه درې مشران د پاکستان نه راغلي. ویل کېږي چې دغه طالبانو مشرانو راتګ اصلا د ملا هیبت الله په پخه باندې نه وو، او دغه مشران د ملا یعقوب چې د ملا عمر زوی ده او د یو کم عمره طالب مشر د یعقوب امر باندې شوي وو، او داسې ویل کېږي چې ملا یعقوب د پاکستان یا فشار یا هر څه چې وو د هغو له وجې راغلی وو تر څو دغه کسان دغه جلسې ته راشي. او چونکې دغه جلسه مخکې د امریکې او د طالبانو ترمنځ وه، دغه جلسه کې د افرادو د شریکوالو شمېر 50 تنو ته ورسېد وو، د پاکستان لس کسان پکې راغلي وو، د عرب اماراتو د سعودي عربستان. او ویل کېږي چې طالبان خفه په دې وو چې دا د دوو نقطو چې کومه ایجنډا وه هغه یو ناڅاپه نهه نقطو ایجنډې ته ورسېدله.
یعنې تاسو یوسفزی صاحب، تاسو له خبرو داسې معلومېږي چې طالبان له دغه وروستیو هڅو چې تر اوسه پورې درې ځلې د امریکا له پلاوي سره کتلي دي او دغه راز د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي ناراضه دي، او دا یې درکړي چې پر دې ډلې د فشارونو د زیاتوالي لپاره چې د افغانستان له حکومت سره طالبان مخامخ خبرو ته کښېني، امریکا هغو هیوادونو ته مخ اړولی چې ویل کېږي ډېر پر طالبانو نفوذ لري.
بېخي همداسې ده، یعنی طالبان فکر کوي چې دا دوی سره یو ډول بازی وشوله، چونکې خبره دوی ډېر نږدې کړې وه او خبره دې ته رسولې وه چې که دا ډرافت امضا کېږي غونډه وروسته امریکا به یو وخت ورکړي چې دومره وخت کې مونږ افغانستان نه ووځو. او طالبان وایي چې کله دوی دا اعلان وکړي په دویمه ورځ مونږ انټرا افغان ډایلاګ یا د افغانانو خپلمنځي خبرې شروع کوو، سره د دې چې په دې تشویش کې یو شمېر کسان وو چې د طالبانو مطلب د افغاني مذاکراتو نه ضروري نه ده چې هغه د افغان حکومت سره یا د اشرف غني سره مذاکرات
حالات کی یو غوالی چې افغانستان چې څومره سیاسي تنظیمونه دي مذهبي تنظیمونه دي سیاسي تنظیمونه دي یا نجادي تنظیمونه دي ټول سره په رابطه کې دي او غوالی دا مذاکرات هغوی سره پیل کړي په همدې کې په دې تاکید کوي چې اول د دوی افغان حکومت سره خبري وکړي زما په خیال طالبانو دریځ ډېر واضح ده تر اوسه پورې شپاړس دوره د مذاکراتو شوي دي چې په دې کې څلور دوره له خلیلزاد سره شوي دي او د دې لخوا چې کوم مذاکرات شوي دي طالبان په هغه باندې هم خفه وو چې کله د دوی حکومت تبدیل شي یو نوی ټیم راشي یو نوی نمایندای راشي هغه چې پخوا کوم خبرو باندې کار شوی دي په هغوی باندې د پلان کرښه راکېږي او یو ډول طالبانو ته وایي چې افغاني نماینده د امریکا هغه چې څه کړي دي هغه وخت ضایع کړی دی اوس ولا سره مونږ سره خبرې کوي خو برحال پاکستان سعودي عربستان قطر او عرب اماراتو نور فعالې دل چې هغوی خپل منځ کې خپل مشکلات لري یو بل سره سیالي شروع کړي دي نو زما په خیال د یو ډول د افغانستان دغه بنیادي مذاکراتو ته نقصان رسولی ده طالبان دا فکر کوي چې کله طالبانو خپل منځ کې مذاکرات دا دوه تور مذاکرات دي یو خپل دلچسپي اړې وي دفاع طالبانو خپل شرایط وي خو کله نور هیوادونه پکې داخليږي نو هغوی یا مداخله کوي یا خپل ایجنډا شامل وي لور دی وجه نه خرابېږي
د تماسونو په دغه لومړی مرحله کې چې تاسو یادونه وکړه پټ او ښکاره تماسونه تر اوسه شپاړه ځلې نیول شوې دي د طالبانو او د امریکا ترمنځ دغه تماسونو سره سره تاسو فکر نه کوئ چې د دواړو لورو ترمنځ هغه څه چې لازم و په خبرو کې به نتیجه ته ورسیږي حداقل په دغه مهمو موضوعاتو باندې چې طالبانو د شرط په توګه راوړاندې کړي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په وضعي حضور او ځینې نور شرطونه دغه خبرې ناکام دي ستاسو په نظر
په خیال اوس پورې خو ناکام نه شو ورته ویلې خو که مداخله په امن خبرو کې هم زیاتېږي او بیا فشارونه په طالبانو باندې زیاتېږي ترې ممکن یو هدف پورې ممکن پاکستان په طالبانو باندې یو فشار راوړل شي خو دا خبره هم حقیقت نه ده چې هر څه چې پاکستان وایي هغه د طالب ومني یا هر څه عرب امارات وایي یا قطر وایي طالبان تر یو هدف پورې یو فشار زغملی شي خو زه فکر کوم دا د امن مسلې د افغانستان امن اوس یو ډول هغه یو پخوانی شکل اختیار کړی ده که ډېر زیات فشار اچول کېږي نو ممکن دا پخوانی وشوږي په نتیجه کې یو بل خطرناک بونډرست رامنځته شي یا یو داسې حالت رامنځته شي چې بیا دوباره د خبرو سرې شاخیستل مشکل شي نو خیال افکار دا ده چې دا هیوادونه د خپل حد مطابق فشار واچوي نه دا چې ډېر زیات فشار واچوي چې دا پروسه له خطر سره مخامخ
شي تاسو د فشارونو خبره وکړه له پاکستاني رسنیو پرون وویل چې خلیلزاد اسلام آباد ته ځي او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان وړاندیز کړی دی خبرو لپاره دا ځل ایا دا خبرې تاسو اوریدلی چې په پاکستان کې به تر سره شي کنه
تر اوسه پورې زموږ معلومات دي یو وجه چې د قطر اخیری مذاکرات چې نه هم ولسم جنوري باندې کېدل خو یو کې په خیال خلیلزاد یا ترې نه صحوه وشولا یا دا فکر وکړلو چې ممکن پاکستان داسې مشران د مذاکرې میز ته راولي چې هغه ممکن د قطر د دفتر نه یا رسوا ورپورته وي او د دې وجه نه خلیلزاد هم کوشش وکړ چې خبرو ته ونږدې شي زما په خیال یو ډول ګولي وخوړل په دې پاکستان په وادو باندې په هر حال زموږ اخیری معلومات دا دي چې پاکستان ته طالبانو واضح تور به ویل دي چې موږ د قطر دفتر کوم چې طالبانو یو سیاسي دفتر دی او نماینده دفتر دی د الله رحمت الله ملاتړ هم ځان سره لري هغه ممکن دې خبرو ته را نه شي او کرا هم شي افغان حکومت سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي په هر حال د 13 تاریخ میټینګ د چکم امیدونه وو هغه کم سوی دی او د پاکستان خبري تفخانه یو ډول د تنازع ښکار سوی دی طالبانو باندې اعتراض افتري او ممکن یو څنور هیوادونه هم اوس قطر ور باندې اعتراض کړی دی چې تاسو ولی زموږ د مذاکراتو هغه بند کړلو
د سیاسي چارو کتونکو سمي الله یوسف زایو چې د سولې روانو ټکنو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان کورنوي چارو وزارت د ورستو اقداماتو هرکلای کوي خو وايي چې پولیس هم باید قانون سم ان تطبیق کړي په دې ورستو کې د افغانستان کورنوي چارو وزارت د نظم د ټینګښت لپاره یو لړ اقدامات کړي چې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشو فیروزه عزیزی تفصیل اوروي
د افغانستان ولسی جرګه سره د دې چې د کورنیو چار وزارت له ورستو اقداماتو هرکلای کوي چنګار دا دی چې پولیس ته هم د دندو د ترسره کولو پر وخت د قانون لمخي چلند وکړي د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه ورځ په عمومي ناسته کې د ځینو وکیلانو له شکایتونو ورسته په دې برخه کې وویل چې د دندو په ترسره کولو کې قانون ماتونه لیدل کیږي
وزارت محترم د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټوله کې د پولیسو کړنې باید د قانون په چوکاټ کې مسلکي او اصولي وي، نه باید د خلکو د ځورونې لامل وګرځي. خو دا نیمګړتیا په وار وار لیدل شوې. د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ غواړو چې په خپلو اجراتو کې دې داسې چلند وکړي چې نور د خلکو د ځورونې لامل نه شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځینې اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. دغه وزارت د هغو کسانو نوملړ هم اعلان کړ چې د قانون خلاف چارې یې ترسره کړي، له خلکو یې باج اخیستی او همداراز قانون یې نقض کړی او په اړه یې د جدي اقداماتو خبره کړې ده. له دې سره د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې هیڅ څوک په ښار کې د درنو وسلو د انتقال حق نه لري او د موټرو د تورو ښیښو سپینول یې هم پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه پریکړه د ملي شورا، خلکو او د بشري حقونو د بنسټونو له تود هرکلی سره مخ شوه. خو یو شمېر وکیلان وایي چې پولیس په خپله په ځینو مواردو کې قانون په پام کې نه نیسي او د مسلک خلاف له خلکو سره ناسم چلند کوي. له دې ډلې نادرشاه بهرامي په دې اړه وویل:
از وزارت داخله هم میخواهیم که شما هم قانون رعایت بکنید.
د کورنیو چارو وزارت نه غواړو چې تاسو د هم قانون پلی کړئ. تاسو چې تورو ښیښو په سیاس حداقل د پولیسو د موټرو تورو ښیښې هم سپینې کړئ، د سرتیرو یونیفارم مو هم منظم کړئ، له توپنچې سره چې څنګه رفتار کوئ باید دا اکټونه ورک کړئ. قانون قانون دی. د کورنیو چارو وزیر که غواړي قانون پلی کړي، پر ځان دې هم پلی کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې خلکو په تیره بیا د کابل ښار اوسیدونکو هم د دوی پر وړاندې له ناوړه چلند شکایتونه کړي او د پولیسو په چلند کې د بدلون غوښتونکي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي چې پولیسو ته لارښوونه شوې چې له خلکو سره د قانون پر اساس چلند وکړي.
ټولو پولیسو ته په جدي توګه دا سپارښتنه او افهامات شوي دي چې دی باید د خلکو سره ښه برخورد وکړي. د خو د مجرمینو سره به دوی په هغه شکل برخورد کوي لکه چې قانون کې ورته ویل شوی. یعنی په ټوله کې هڅه دا ده چې موږ به هغه شعار اوج ته رسوو او هغه به پلی کوو چې وایو پولیس د ټولنې خدمتګار. خو په ورته وخت کې به پولیس د مجرمینو د سترګو اغزی وي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړی عارف رحمانی وایي سره دی چې د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو په برخه کې ښه اقدامات ترسره کړي، خدای وایي چې قانون باید پر ټولو یو ډول پلی شي او باید هغه نوملړ چې د قانون د ناقضینو په اړه خپور شوی د حوزو د آمرینو، قمندانانو او ځینو نورو هغو منصوبینو چې پر قانون ماتونې تورن دي نومونه دې هم ور شامل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قانون په تطبیق کې هیڅ استثنا نشته او د ټولو پر وړاندې به یو ډول چلند کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو اقداماتو په باب څه فکر کوئ؟ که غواړئ په دې اړه نظرونه سره شریک کړئ، د افغان بیسیما تسواتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي د امنیت د خرابوالي، د برېښنا او د غرض نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله کورني پانګوال په نورو هیوادونو کې د پانګونې لارې چارې لټوي. د دواړو خونو مسؤلینو نن په کابل کې دغه انڅرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او د سوداګرۍ او قانونو خونې وایي چې د برېښنا نشتوالی، نامنی، فساد، د پانګونې لپاره د اسانتیاو نشتون او داسې نور هغه مسایل دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه ټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل نامناسب شرایط او د اسانتیاو نشتون لامل شوی چې ډیری پانګوال خپلې پانګې نورو هیوادونو ته ولېږدوي.
مسائل
امنیتی مسائل او د زیربناو نشتوالی او دا چې په افغانستان کې برېښنا نشته صنایع وده نشي کولی. خو که برېښنا هم راکړل شي یو کیلو واټ په شپږ افغانۍ دی. دغه ستونزې سبب شوی چې ډېر پانګوال مو په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړي. ښاغلی الکوزی وایي دغه ستونزې څو ځلې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي خو پام ورته نه دی شوی. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او قانونو خونه وایي د مناسبو تړونونو د نشتوالي او فابریکو ته د عمو موادو د نه رسېدو له امله ډېری فابریکو خپل فعالیتونه ودرولی دي. د دغې خونې رئیس رحیم الله سمندر آزادي راډیو ته وویل
هغه سهولتونه چې همسایه هیوادونو کې د سرمایه ګذاري برخه کې وجود لري هغه په افغانستان کې له اوس هم نشته دي. نو د دې د وجې نه یو شمېر افغان پانګه اچوونکي غواړي منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته تللي دي. مطالعات یې کړي دي چې په هغه کې قزاقستان شامل دی، ازبکستان، تاجکستان یا هم مثلا ترکمنستان. دې ته زموږ پانګه اچوونکي متشبثین مجبوروي چې دوی خپله پانګه انتقال کړي بل هیواد ته.
په خاطر دې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د بهرنیو پانګوالو د نه لیوالتیا خبرونه هم خپاره شوي چې لامل ناامنی او د اسانتیاو نشتون ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دې وروستیو کې سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف د دغه وزارت د هڅو په لړ کې ډیری پانګوال لیواله شوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی وایي
ما در سال 2018 در سال 2017 یک
مونږ په 2018 او 2013 کال کې د پانګونې د ملاتړ لپاره خ لړۍ لرلو دوام به وکړي. مونږ کولای شو ډېرې پانګې جذب کړو او هغه ظرفیتونه او کړنلارې چې په هیواد کې موجودې دي له مخې یې له پاکستان او ایران نه ګڼ پانګوال راغلي چې په افغانستان کې د پانګونې په اړه معلومات حاصل کړي. ښاغلی قوقندی وایي د فابریکو د ډیر فعالیت له امله به افغاني تولیدات زیات شي. د ده په خبره د روان کال په نهو میاشتو کې د صادراتو کچه په سلو کې 19 زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دریو میاشتو کې تاجرانو ته 150 نمرې ځمکې ورکړي او 200 نورې نمرې هم ویش ته تیارې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه خبرونې درته خپرو، خو اوس فرې به ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا پاکستان ته ځي. ټاکل شوی نوموړی به هلته له پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. تر دې سفر دمخه هغه هند او چین ته تللی و. په کندهار کې د نفوذي برید له امله څلور پولیس وژل شوی دي. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق وایي چې برید تېر شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شوی دی. دغه دوو کسانو چې ځانونه د پولیس په نوم ثبت کړي وو او تېر شپه د پنجوایي ولسوالۍ د موشان په کلي کې د ملي پولیسو یوې پوستې ته په میلمستیا تللي وو او د شپې په نیمایي کې برید ترسره کړی دی. ښاغلی اسحاق وایي چې برید کوونکي تښتېدلي دي او د پوستې ټولې وسلې له ځان سره وړي دي. د بلخ امنیه قمندان وای د ولید څلروشت په نوم عملیاتو پر مهال په دغه ولایت کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوی دي او لسګونه نور ټپیان دي. محمد اکرم سامی وای چې د عملیات دوه ورځې وروسته لاغه پیل شوی چې په چاربولک کولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو پر اخبري دوه وسل. بلخوا د ننګرهار چارواکي وای د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دریو قمندانانو په ګډون نه تنه دایښ وسلوال وژل شوی دي. تکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اړوند اداره د دریم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو رپورت ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په ویلمې کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د جنوري پر 28 بیا ورزول شي. د بریتانیا پارلمان وای له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو لپاره ځای نسته. دا څرګندونې نن داسې مال سوي چې د بریتانیا پارلمان نن ماخوستن د دې هیواد د صدر اعظم تریزا می د حکومت د راتلونکي په اړه رائے ورکوي. وروسته لدې چې له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو په اړه د تریزا می طرحه د پارلمان لخوا رد شو، اوس د حکومت راتلونکي د استازو په لاس کې دی چې وټاکي. او امریکایي چارواکو یو خبریال نیولې چې د ایران انګلیسي ژبې پرېس ټي وی ته کار کوي. د دغه دولتي خبري ایجنسی په راپور کې تر اوسه د دې خبریالې د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویل شوی.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم هغه غوښتنه رد کړې چې پر دې د لګیدلې بندیزونه لري سي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا لخوا په یو خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه سازمان د اخلاقي چارو قاضي پر کرام الدین کریم د فیفا لوري د نوي ورځو د دندې ځنډیدو پریکړه تایید کړې ده. کرام الدین کریم د افغانستان د خزو د فوټبال لوبډلې د یو شمیر غړي لوخه پر بد چلند جنسي زورونو او تاوتریخوالي تورن شوی. د ټاکل سوی سبا د کامیار او د غلام حیدر خان جیلانی والیبال ټیمونو ترمنځ وروستۍ پړاو سیالۍ تر سره شي. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانه آزادي راډیو ته ول دا سیالۍ چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې د والیبال په مرکزي لوبغاړي کې پیل سوي وي، پکې هر ورځ څلور سیالۍ پلان سوي وي. په دغو سیالیو کې د ټول افغانستان څخه د والیبال پیاوړیو لوبډلو ګډون کړی وو، او د هند او استرالیا ترمنځ دویمه یو ورځنۍ سیالۍ هندوستان وګټله. دغه سیالۍ چې پرون د استرالیا په ادلیډ لوبغاړي کې ترسره شو، پکې لومړی بیټنګ استرالیا وکړ او د نورو لوبغاړو په سجدو یې هندوستان ته 298 منډې هدف وټاکه. ورپسې هندوستان د هدف د لوبې په آخر اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدولو پوره او لوبه یې د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د هند له دغې بریا سره د هندوستان او استرالیا ترمنځ د ورځنیو لوبو لومړی پړاو یو برابره سوه، او ټاکل سوی د درېمه یوایې برخلیک ټاکونکي وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ د استرالیا په میلبورن ښار کې پلان شوې ده.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازي اوریدلې شي. د هغوی لپاره چې د موسیقي له هنر سره بلد دي ښایي دومره ګرانه نه وي، خو د عادي اوریدونکو لپاره ښایي دا ګرانه وي چې د موسیقي د ډیرو آلو غږونه سم تشخیص کړي. خو د دې